ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو او بلوچستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په پیل کې به ګلایا سوار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرې وکړو. ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر یو واری بیا د قبایلي سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم ګرځولي دي. په نیهار ولایت کې چارواکي په هوایي برید کې د ولسی وګړو د ژوبل کېدو راپورونو څېړنه کوي او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی بیا د ډیموکرات ګوند کاندید هیل کلینټن نوی رابر سیرر شوی ایمیلونو تحقیقات پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر پرون یوې قبایلي جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلي سیمو عیني حیثیت لپاره له قبایلو سمې پوښتنې وشي. پرون ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته ویل
فیصله به عوام کې قبایل د برنه به موږ نه مسلط تاسو ګوره د ټول رپورټ کې لیکلي دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې به آبادو به به هغوی دپاره سړک جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به دا کوو به دا کوو اف سی آر نمبر رواج ایکټ سی نو خرغا او کته بدله.
فضل الرحمن زیاته کړه چې د دسمبر په 13مه یې په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه لویه جرګه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون اسلام آباد های کورټ کې یو حلف نامه جمع کړی چې د نومبر په 2 نیټه به په پریډ ګراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نه وړاندې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد د بندولو خبره کړې و، خو اسلام آباد های کورټ ویلي و چې د خار تړل د ولس له بنیادی حقوقو سرغړونه ده او باید د احتجاج لپاره بیل یا خاص ځای ورکړل شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند وایاندې شیرین مزاری پرون ویل چې د اکتوبر د 9 یعنی نن احتجاجي لاریون یې ځنډولی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وای چې نن په پینډۍ او اسلام آباد کې انتظامی هغه ټولې کنټینرې لرې کړي چې پرون یې د احتجاجي مظاهرې لپاره ځای پر ځای کړي وي، خو اسلام آباد د تګ په ټولو لارو پولیس ولاړ دي. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژلي دي. پاکستاني چارواکو ویل د یوې ځوانې جنې په ګډون 3 ولسی وګړي هغه وخت وژل شول چې هندي فوجیانو د کنټرول پر کرخه کلو باندې ډزې وکړې. بلخوا هندي چارواکي وایي چې 2 ولسی وګړي په همدې سیمه کې د پاکستان له لوري د ډزو پر مهال وژل شوي دي. همداراز هندي ځواکونو تور پورې کړي چې وسلوالو د یو هندي فوجي وژلو وروسته بیرته پاکستان ته د اوختلو کوشش کاوه او پاکستاني فوجي پوستو ورسره مرسته کوله. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لوري یو مناسب جواب ته اړتیا لري. دا پیښې یو ورځ وروسته له هغې رامنځته شوې چې نوې ډیلي د پاکستان یو سفارتکار او اسلام آباد د هند یو سفارتکار له خپلې خاورې د کشمیر پر سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې ویستل. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې سعودي عرب د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې. نوموړي هیله وښوده چې تر راتلونکې 1 میاشتې پورې به د نړۍ د بېلابېلو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د اسلامي کانفرنس په مشرۍ او د سعودي عرب د حکومت په کوربتوب د ترهګرۍ او د افغانستان سره په تړلو مسلو پر یو غونډه کې بحثونه او پریکړې وکړي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د شیرزادو ولسوالۍ د مرکی خیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکي خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال پرون مشال راډیو ته ویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې د محمد عالم په نوم د طالبان یو ځای مشر باندې هوایي برید کړی. د نوموړي په وینا په دې برید کې محمد عالم او اته نور وسلوال وژل شوي، خو په دې کور کې د یو شمیر ماشومانو او د ښځو د ژوبل کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي چې دوی په دې اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. بلخوا په غور او هلمند ولایت کې په ماین چاودنو کې 3 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هغه نوی رابرسېره شوي ایمیلونه بیا وسیړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي. دا خبره د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کامی په هغه خط کې شوي چې د امریکا کانګرس ته استولې دي. ویل کېږي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دي، د اف بی آی دی نوی اعلان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې بے باوري زیاته کړي. یادې داري تر دې وړاندې د هیلری کلینټن لخوا د ایمیلونو لپاره د خصوصي سرور د کارولو په اړه سیړنې کړې وي. جیمز کامی د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې سیړونکو یې غیر قانوني څه ونه مندل، خو میرمن کلینټن یې په بد قضاوت ملامت کړه. هیلری کلینټن د دې له کبله بخنه غوښته. ویل کېږي دا خبره به چې اف بی آی یو وار بیا د هیلری کلینټن ایمیلونه سیړي، د دې او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ پر انتخاباتي سیالو اغیز وکړي. دا مهال نظر پښتنې ښایي چې هیلری کلینټن له خپل سیال مخکې ده. چارواکي وایي چې د اوکراین ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د اوکراین په دوه کلنۍ شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې لس ورځې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په برلن کې هڅې وکړې چې د اوکراین د سولې درېدلې بهیر بیا راژوندی کړي. په کیف کې د فوز وایان اندري لینسکو وایي چې په تیرو څلورویشتو ګنټو کې یو اوکراینی فوزي وژل شوی دی. د بلتون غوښتونکو خبري ایجنس بیا خبر ورکړ چې د زیارت پورس د دوی دوه وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. داود د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو لاګول آیا سبا ورېدل پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن فاټا اصلاحاتی رپورټ مبهمه بللې دی او رد کړی دی. دوی غواړي چې
زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي، منتخب قانون ساز، نه سپریم کورټ غواړو، نه هایکورټ غواړو، او نه په کې پی کې کې انتظام غواړو.
په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز برید کې یو داسې پولیس ځوان هم وژل شو چې دوی میاشتې وروسته وعده کړل. د موبایل فونونو د مرمت کار کول کم صلاحیت اړتیا لري؟
میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې او دپاره، اور تعلیم کم سے کم چې تاسو میټرک کوئی کی کم از کم چې تاسو سنه تو خو ویلی شي.
دا به په اونیز پروگرام روشانه مستقبل کې واوري، او په باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې به د پښتونولۍ د شګړې په اړه رپورت ولرو.
پښتون هر کله یو خېګنه چا سره وکړي، پلانې سره نیکي وکړه او د پښتو کار یې وکړه. د یو چا سره ظلم کېږي د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه کې هغه راځي او پکلکه دې سړی نه دفاع کوي ودرېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره. راځي حسم د خبرونې د پال رپورټ درته وړاندې کړو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې سوې پنځه کسیزې کمیټې رپورټ رد کړی دی. پرون په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره تر ناستې وروسته نوموړي له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال اصلاحاتي رپورټ مبهمه یا تتو بللی. په ناستې کې فیصله وسوه چې د دسمبر پر 8مه نیټه به د فاټا د راتلونکي په اړه یوه لویه جرګه رابلل کېږي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماخام په پیښور کې د یوې قبایلی جرګې د ګڼ شمیر مشرانو سره د مشاورت وروسته په خبری کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په رسمي توګه د سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې هغه سپارښتنې رد کړې کوم کې چې په قبایلی سیمو کې د ځینی اصلاحاتو ترڅنګ قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو سپارښتنې شوې وې. مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سپارښتنې واضح نه دي او په دغه سپارښتنو کې د قبایلی اولس سره سم مشاورت نه دی شوی، او په دې وجه دی وزیر اعظم میاں نواز شریف په دغه سپارښتنو د عمل کولو څخه ډډه وکړي.
د برنه به موږ نه مسلط کوي. تاسو ګوره د ټول رپورټ کې لیکلي دي چې داخل به واپس کوو په کورونو کې بیا آبادو بیا به هغوی دپاره سړک جوړو بیا به سکولونه جوړو بیا به دلته دوی روزګار کوو بیا به دا کوو بیا به دا کوو یو ریواج ایکٹ پر آفس کو ریواج ایکٹ یعنی ایف آر ایف آئی ایف سی آر نمبر ریواج ایکٹ سی نو خرغا او کته بدلا
د جمعیت علماء اسلام په مرکز پیښور کې 13 ورځ د ترسره شوی قبایلی جرګې پر مهال ملک خان مرجان او ځینې نورو قبایلی مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو لپاره د سرتاجزیس په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو صدا ډول نیوکې وکړې.
دې سلسله کې بعض اکثرات د سیاسي پارټي خلک دا خبرې کوي چې دا څه محدود خلک دي هغه دا یو سوچ په مخ کړی دی د اتلسم د تاریخ دا جرګه با دا با دا پاکستان په تاریخ کې یو ریفرندم وی چې دا با د وزیرستان نه تر بجوړه پورې بشمول فارس دا واړه قبایل په دې امن کانفرنس کې وی او دا با حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپل فیصله به په خپل کوي او دا قبایل سره به تا حکومت کینه قبایل سره به خبره کوي هغه نه بعد به اصلاحات عمل ته مخ وړي.
د اکثریت د فهمیده او سنجیده خلکو دا رائے ده چې زموږ د جدا کونسل جوړ کړای سي منتخب قانون ساز له نه سپریم کورټ غواړو نه کورټ غواړو او نه په کې پکې کې انزمام غواړو موږ جدا کونسل غواړو هغه موږ پر اور واچولو په کې پکې کې انزمام وکړ هم موږ قبول دی که هغه کونسل په جدا صبح غوښتل زموږ اعتراض نه
کسه هم د جمعیت علما اسلام په د مشرانو د سوري لاندې قبایلی جرګې قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په شمول د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نوري سپارښتنی رد کړې دي خو د قبایلی سیمو د مدني ټولنو په اعلان او ځینې نور سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي او دې سیمو ته دې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي او دې سیمو نه دې د اف سی آر قانون ختم کړي شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
کڅم جمعیت العلماء اسلام او یو شمیر نور مشران او ملکان فټای اصلاحاتي ریپورت ردوي خو بل لورته داسې لوی شمیر سیاسي ګوندونه مدني ټولنې فعالان مشران او ملکان ستا چې د اصلاحاتو ارکلای وملاتړ کوي. په دوی کې هم د سیاسي ګوندونو اتحاد فټا سیاسي اتحاد دی. د دې ټلوالې د شمالي وزیرستان څنګه له مشر ملک نثار علی خان سره مرکه کړې او په سر کې ایموجنیزن پښتلې چې مولانا فضل الرحمن او ځینې نور مشرانو د دریس پاړه د دوی خبرګون څه دی
در چا اجو خپل نقطه نظر دی ادم الله سره کوم خپل نظر دی هغه خپل نظر دی او د سره کوم ملګری دی د فارټا کوم شران دی وسره غو خپل نظر دی او خدای له کې مونږ سیاسي خلک کوم دی او عام خلک کوم دی هغه یو خپل نظر دی هغه چې دا غواړي چې کوم اصلاحات روان دي د دینه مطمئن دی هغه په دې وجه باندې چې نن دا هاتیو دا قدم پورته شو سبب یو بل قدم دینه مخکې واخلو بل ورځ بل قدم دینه مخکې واخلو نو دا پیلا قدم چې دی مونږه دا وای چې مونږه یو قدم اخستی دی مورنا صاحب تاسو زمونږ دا قدم ما ودرويستا مونږه به دا قدم مخکې بل مو واخلو بل به مو واخلو.
مولانا فضل الرحمن دا دلیل ورکوي چې په دی اول قدم کې ابهام دی یعنی واضحه خبر نشته پکې.
نو دا خبره تاسو ټیک څه کنه مونږ هم دا وای چې مولانا صاحب د پدوجم قدم کې به دا ابهام لري شي ځکه چې دا خبرو یو دروازه کولا او شولا دا ډایلاګ یو دروازه کولا او شولا او مطلب عین کې دا ترمیم کول یو دروازه کولا او شولا نو دا ابهام چې دی دا په راتلون کې قدم کې به چې کوم د کنه دا کله کله تاسو مونږ ټول ورکو چې او چې دا د وشي او دا د وشي دا د وشي نو دا قدم پورته کول به مونږ د پرګران شي مشکل بشي نو په کار سره چې مونږ دا غدرې کو دا وباسو بیا قدم مخ کې قدم کې کچا په څو غوښتل کچا څو غوښتل نو مونږ لپاره به ولا آزاد وي.
تاسو خبر وکړئ چې د قبایلی سیمو او نورم د مشران دا وی چې څوک د اصلاحاتو په حق کې دی وای ډیر خلک دا غواړي چې قبایلی سیمو کې د اسکم اصلاحاتي کمیټې سفارشات کړي دي دا سم دي. خودل ته سوال دا دی خپل پرون چې کوم جرګه وسو د جمعیت العلماء اسلام دا دریز دی دا چې د قبایلی سیمو ټول پوهه او سنجیده خلک او ډیر خلک هغه دا وکی چې هغه دا اصلاحات نه مني نو او څوک پر سم دی ځکه چې دوی هم وی ټول خلک نه مني تاسو مو وسه چې ټول خلک دا اصلاحات مني.
دا ګور یو حکومت یو غیر جنډار کمیټه جوړ کړی و نو دا څه خلک به خامخا پاتې کیږي کنه هغه به یو څه مخالفت کوي دا خلک د مخ کې نه مخالفت کوي خو درته کې یو دا څه کمیټه جوړه شو چې هغه غیر جنب دره کمیټه حکومت جوړه کړه هغه راغلل هغه درته کې هر کبلی سیمې ته لاړل او هلته دخل کو رايي واخسته په هکم دخل کې نه مریا که څه وي دا چې کوم خلک نن مخالفت کوي نو هغه دا و چې دلته اکثریت خلک دا غواړي چې قبایلی سیمې دا په خیبر پختونخوا کې ورګړې شي او دا چې کوم اصلاحات داسې په دمدمه باندې وا دا د مکمل کړې شي.
نو د فاټا سیاسي اتحاد د شمالي وزیرستان د څنګه مشر ملک نثار علي خان د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او بخښ په پاکستان کې تحریک انصاف لوري د اسلام آباد شهر د تړلو په اړه تر اعلان وروسته د پولیسو د دې ګوند د غړیو ترمنځ نشته سوي. د پاکستان په اسلام آباد او پنډي شهرونو کې یو شمېر احتجاجونه سوي خو اوس نن څه پرمختګ سوي دی په دې اړه مو له خپل همکار سراج سهیر څخه تفصیل پوښتلې دي.
نن چې کوم صورت حال دی نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لایرز فورم دی د وکیلانو کوم ډله چې دا نو هغوی د اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع کړی یو خلفنامه جمع کړې ده چې په هغې کې ویلي چې یو خوی د گرفتارو په حوالې سره خبرې کړو چې د هغې کارکنان نیول شوي دي. دویم په کې دا ویلي چې دوی به د اسلام آباد په یو خاص ګراوند دی میدان دی چې هغې ته پریډ ګراوند وایي په هغې کې به دوی خپل احتجاج کوي په دویم نومبر باندې او دغه شانتي د اسلام آباد د تړلو خبر چې نو هغه تر د دې د دوی ګوند له خوا داسې مخې ته بیان درغلي دا غین وروستو چې کله های کورټ پرته ویلو چې تاسو په اسلام آباد نه تړی د دې تر څنګه چې نو تاسو د دویمه خبر چې کوم وکړه چې په یو کم دیرشم په 29 اکتوبر او په 30 اکتوبر باندې د دوی پلانونو او پروګرامونو چې دوی په اسلام آباد او په پنډي کې ریلیانې وباسي او د ولست بیدارول لپاره د ولست خبرتیا ورکول لپاره به دوی ریلی وباسي. نو پرون د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو کما غړي چې دا اشیری مزار هغوی له رسنو سره خبرو کې وویل چې که څه هم دوی د عوام د ولست بیدارول لپاره دا قسمه ریلی ایستلې نو اوس عوام او ولس چې کوم دی هغه بیدار شوی دی هغوی ته د حکومت او د دوی د ګوند چې کوم مقاصد دي هغه ښکاره شوي دي. نو اوس د ریلی ایستلو هیڅ ضرورت نشته نو نن هم دوی خپله ریلی چې کومه ده په پنډي اسلام آباد کې هغې ځنډولې ده او سبا د کم چې 30 اکتوبر دی د هغې په حوالې سره د دوی له صلاحي حمل مخې ته نه دی راغلی.
او بل دا راتوسه چې پرون د یعنی د شار تړلو په حواله باندې چې کوم رکاوټونه اچول شوي چې های کورټ ټولې تاسو نه اچوي او نور هم اسلام آباد د تګ راتګ په هغه حواله باندې څه ستا اسلام آباد څنګه دی اوس؟
نن چې کوم د اسلام آباد صورت حال دی نو هغه داسې دی چې کنټینر ټولې لرې شوي دي ځکه چې های کورټ ته واري بیا حکم ورکو چې تاسو به کوم ولسي لارې چې دي هغه بنه تړي ځکه چې په دې کې د ولس نقصان دی ولس مسلې دي. د دې تر څنګ بیګا د شپې هم او سهار هم د اسلام آباد چې کومې غټې لارې دي لکه د موټر وې نه د پېښور نه لاهور نه د یو ځای بل ځای نه چې کومې لارې اسلام آباد ته راځي غټې په هغې باندې پولیس ولاړ دي او کوم تلاشیانې اخلي او هر کوم کس چې راځي د هغه پېژنګلوي تپوس کوي چې تاسو څوک خپل ځان معرفي کوي پس له هغې هغه چې دی اسلام آباد ته راتګ کولی شي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې په یو ځای کې هم داسې څه کنټینر یا څه بل څه داسې خندان روکاوټونه نشته.
دا اوس راج زهیر پاکستان ویلی په هند کې د افغانستان په اړه د هرت آف ایشیا پر راتلونکي کانفرنس کې به ګډون کوي. دا خبر پرون د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند په اونیزه خبرې غونډه کې وکړه. هند تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د ګډون هرکلی کړی و. هرت آف ایشیا کانفرنس به د دسمبر په میاشت کې د هند په امرتسر ښار کې جوړیږي چې پکې به د سیمه ییز همکاري په تیره بیا د افغانستان د پرمختګونو په اړه بحثونه کېږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د سیارت پورس اونیسی خبری غونډه ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا وینا و چې د افغانستان سولې او ثبات په خاطر به په هند کې د ایشیا زر کانفرنس کې ګډون کوي.
اټس ا کمټمنټ اف ګورنمنټ اف پاکستان ټوورډز اول افورتس فار برینګینګ پیس اند سټیبلټی ان افغانستان.
د پاکستان حکومت ژمنه ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات دراوستلو لپاره ټول کوششونه په کار راولي. پاکستان همیشه په سیمه کې د سولې او د سوکالۍ د کوښښونو ملاتړ کوي او مخکې به هم کوي. موږ به خپل کردار لوبو او چاته به هم دا اجازه ورنکړو چې دا علاقائي فورم د یو ملک د سیاست ښکار شي. په ایشیا زړه کانفرنس کې به په کومه سده ګډون کیږي نو دا لا نه ده ټاکل شوی.
د نفیس کریا وینا و چې پاکستان امریکایي چارواکو سره په غونډو افغانستان حکومت او په مطبوعاتو کې په بیا بیا دا خبره کړي چې خپل خوره به امتیاز د وسلوالو پر ضد کاروایی کوي او چاته به هم د اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خوره د بل ملک پر ضد وکارول شي. نفیس کریا خپل خبرو کې اول چې د روان کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د یو وسلوال وژنې نه سرګندېږي چې حقانی شبکه اصل کې چرته ده. د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د طالبانو د موجودګۍ په اړه وایي اوس د هر چا ته معلومه ده چې څوک چیرته دي.
دا شی ډېر واضح دی په دې کې اوس دغه شی څوک په کم ځای کې دی، لیکن دا خبره مهمه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان باندې هم هر وخت دا دبوي دا فشار چې ګامونه واخلي، او که امریکا هغه 300 میلیون ډالر پاکستان لپاره امداد هغه بند کړی او د هغې نه وړاندې هغه شپاړس جمله سیسټین چې کوم الوتکې وي هغې پاکستان ته پریاتونه خوانور نه کړي، نو هغې سره دغه ګیله ده چې پاکستان دا ګامونه نه اخلي. خو دا مسله چې دا چې څوک کوم لري دا اوس تقریبا مساوي شوې ده افغانستان باره کې، د پاکستان باره کې په زیر دې الزاماتو د بار بار تکرار اوس لکه د حل طرف نه پکار دي چې حل بر دې مسلو څنګه روباسل غواړي.
د فکر د وخت په وخت امریکا او افغانستان لخوا د حقاني شبکې پرسد د کاروایي غوښتنه شوې ده، خو پاکستان دې لړکې دا موقف لري چې هر وسرول پرسد بې امتیازه کاروایي کوي.
دا رابی اکرم خان د شمالي وزیرستان تحصیل رزوک دوسلی او ګړیوم خلک وایي له یوې اونۍ راهیسې په سیمه کې ګرځبندیز چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت ادعا کوي چې د سیمې په ځنګلونو کې اوس هم وسلوال پټ دي او د هغوی پر ضد د عملیاتو لپاره دا ګام اخیستل شوی دی. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دوی وایي خوراکي توکي ختم شوي او ناروغان نږدې روغتونونو ته هم نشي وړلې چې د سختو ستونزو سره مخ شوي. در از مکسیمه نه د ټلیفون د لارې دلدار وزیر مشال تا وویل
تحصیل غړي وام، تحصیل رزماک، تحصیل دوسلی ور سره منځر خله ایریا په دمنه مکمله کرفیو دو بیمارون پروته دي، بیمارون څوک ډاکټرون ته نشي وړلای، په چا دونی نشتا دی، قسم قسم مشکلات یو در از وزیر انسانون خو پرځدی نه، ور سره حیوانات جناور هم روډی نه تنه پرځدی، در دومره مشکلات دی. تحصیل غړي وام باندې پرشن دی، دغه واجنه په ټول تحصیل نه باندې سخت نه سخت کرفیو دو.
تحصیل غړیوم شخی مارسی می اوسیدون کې ملاقات خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دا سخت مشکل سره مخ شوی.
فخر دی مورون یشتي غالر خاتم دی، ډیر تکلیف مصیبات ای کار کی درم دی، په ډیر مشکلات سره غلی نظر غاستا نه تست دی، دا پا دا پا د بالکل هیڅ معلومات نه رکای چې په تشي لگا ولی درم دی، هسپتال خونا سره کوری پاوري نه هنه پرې دی، دې سره ډیر کوری غالر خاتم دی
نرمی ورکړي چې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دا پته نه لګی چې څه ګناه شوی ده مې نه، خو بس لا فکر مې ولي را جرګې خو ویر شو کوم نه، خو جرګې نه سي خبره وتلې ده جوګه دې جرګې خو دې جرګې و شو خو څه فائدار نه وتل مشته مشورن چې ویر شي بس انتظار ته وکړو کو جلګا سه خوندور نه وشي بس به بیار وفات شي وښتنه هم دادو چې کچره د مېرا باندې وشي چې مینه د کرفیو لري شي کری نشه دې مورن پروت دې شه دې نه پراتی دې وړ بل بچتي چې دې درې ورځې خالي نرمي روشي دې وړ خوند وګ
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی سره تماس ونی وو نو دوی وویل رزمه غړیو مو خواوشا کې په ځنګلو کې پټ شوی وسلوالو پر خلاف عملیات کوي، نو ځکه د غلطه کرفیو نافذ ده او د غلطه په هغه ډول صفایي نه دی شوی څنګه چې د عملیاتو په نتیجه کې نورې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې. سودا د پوینا دا سینا چې د غلطه پټ شوی وسلوال په اسانه وځي او عملیاتو کې هم عام خلک وژغورل شي، خو دا د پوینا د خلکو مشکل یې په پام کې دی. دا یادونه ده چې زربایزه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان رزمک دوسلی او ګاډیوم تحصیلونو خلک د سیمو نو ایستل شوی او د غلطه په مکمل ډول عملیات نه دي شوی. دا د هم یادوي چې د غسیمو کې په 1300 کې سلور مشران د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول او په امنیتي ځواکونو باندې هم 1300 د غلطه برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا سلور سرتیری ژوبل شوی ول. سو چارواکي وایي چې د غسیمه هم د نورو سیمو په شان پاکول غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د قبایلي سیمو ځوانان وایي د فاټا سیکریټ او غیر سرکاري ادارو تر سوري لاندې روانو پرمختیايي پروژو کې غیر مقامي کسان برتې سوي او قبایلي ځوانان بې روزګاره ګرځي. دوی وایي حکومت څه موده مخکې واضح امر جاری کړی چې په دې پروژو کې به قبایلي ځوانانو ته ترجیح ورکول کېږي، خو پر دې حکم عمل نه کېږي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې سمو د مخکې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژو او نړیوالو امدادي ادارو کې به یوازې تعلیم یافته قبایلي ځوانان برتی کولی شي، خو په دې تر اوسه عمل نه دی شوی او په اکثره پروژو کې غیر مقامي ځوانان اخیستل شوي دي او په سلګونه قبایلي ځوانان بې روزګاره دي. په دې هکله د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن مشر عامر پردای مشال ریډیو توای
او بدقسمتین دا اوس چې اوسه پورې چې څومره برتې شوي هغه یې د گورنر او د ټولو احکاماتو چې خلاف ورزي شوي، په خاص کر بزه دا وایم چې اوس وخت کې په وزیرستان او په کې ډېر زیات ارګنایزیشن کار کوي په باډا کې په خبره جنسي کې او قبایلي سوانانو ته چې بالکل هیڅ مکان ورکوي هغوی بېروزګار دي چې څومره ګریجویټ شوي دا لس دولس کاله کې سرکاري ادارو کې خو هغوی ته جاب نه ملاوېږي. مونږ سره نمونه دي، مونږ سره ارګنایزیشن نمونه چې کوم
کسان او کوم علاقو نه خلک راوسی وغستې دي. او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم اتحادیه مشر شوکت عزیز خپل خیالات صدا سے سرګن کړل.
زمون کې تم نمائندگان دي یا گورنر کې پکې دي دې ته پکار ده په دې باندې دي نوټس واخلي چې تم ارګنایزیشن سره لوکل سټاف لري نو پاغې باندې دي نو سیانې باندې غي باندې دي کار باندې دي نو پولیټیکل انتظام ته هم پکار ده چې دا چې به ارګنایزیشن یا پروجیکټ نه پریږدي نه الاوټ کوي تر څو پورې چې هغه لوکل سټاف نه یې اخیستی. همدغه شان دي چې پلان باندې سیم پکې لیټر کړی دی وو هغې باندې مو څه پورې عمل درآمد ونه شو.
د قبایلي ځوانانو دغه شکایتونو غوښتنو په حق لمو په فاټا سیکټریټ کې ډایرکټر پروجیکټ طیب عبدالله سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې که دوی ته په دې پروژو او نړیوالو امدادي ادارو کې د برتۍ موقع ورنه کړای شوه نو دوی به بیا احتجاج کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کوټه کې د اکتوبر په 24 نیټه د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې 16 کسان وژل شوي او تر 160 زیات زخمیان شوي وو. وژل شوي او ژوبل ټول ځوانانو چې په دې نږدې ورځو کې له روزنې فارغ شوي وو. دوی ډېر ارمانونه او خوبونه لرل خو دا هر څه وسلوالو ورله تاله واله کړل. په دوی کې د ځینو پر رژېدلو ارمانونو او خوبونو دا رپورټ جوړ کړی دی. د چمن 25 کلن ځوان نقیب الله چې کله ووژل شو نو په جیب کې د هغې تالی چابۍ هم وه چې د خپل واده کوټې ته اچولې وه. کله چې د بلوچستان د پولیسو مشر د ده په ګډون نورو پولیسوالو ته کوټې ته د ورتګ حکم وکړ نو نقیب الله د واده لپاره د کمرې رنګولو سینګارولو کار په نیمه کې پرېښود. مزدران یې کورونو ته ولېږل. په کمره کې د پولیسو خپله وردۍ راځوړند کړه، نور سامانونه یې کښه ښودل او دروازې ته تاله واچوله. کله چې مشر هرور سادولاه سگزی دا خبره راته کوله نو هغه په هغه ځای کې پر فاتحه ناسو چې په کې به دوی د نقیب الله د واده مبارکیانې اخیستلې.
ارمان یې دغه پاک شو چې د یو میاشتې شل شپې بعد واده د مکمل پروګرام سیټ و جوړولو. اوس هم ساکې سره ولاړ شو، د ده خسر خورکۍ ما سره ناستې او دا ساکیه کې را سره شامل دي. خپله کمره یې اوس به مکمله مرمت کړې وله، باقاعده یې خپله تاله ورلګولې وه. هغه کې خپل وردی مردی سیټ کړي وې په هغه کې دی. اوس دا کول رنگ روغنی ورته سٹارټ کړی و، لیکن دا بیا اچانک وده ته ټلیفون باندې هغه ته تاله لګولې چې زما کمره به خراب نه کړي، بس د واده پروګرام باندې په دې شو کې دی لګیا.
د نقیب الله تیار واده تاله واله سو، خو 19 کلن ځوان نجیب الله بیا له مور او پلار سره د کوژدنې کولو ژمنه پوره نقلای سوا. د پلار شاولی وایي چې د ارمان پوره کېدو وخت را رسیدلی و چې زوی ووژل شو.
ما بار بار د کوزی او د واده د ورته ویل د ورزه د دې سی کلیر کوم بیا به زه وکم. ما زه به کور ور جوړو، ما زه چې د کښې خوندو دا نور کښې درې څلور ورونه دي، هغه سکول زغل اول پر موټر سایکل به سر کړی ولو چې دلته به را پارېږم څو ورځې چټۍ به وله، دا به دا سکول وړل او بېرته به یې راوړل. خوندو هم بار بار دې خوندي وڅښلې دي او دې ناستې دي، هغولو ورکلي هلته به تحفه هم ور اخیستي وو، پوښتنه یې هم پر کوله.
یو زخمی پولیس ناصر علی د پنجګورو اوسیدونکی دی. ناصر علی خپل درې ملګری ماجد، اشتیاق او واحد په خپل سترګو ولیدل چې وسلوالو په ډز وویشتل او هغه ساور کړه. ناصر وای په دوی کې د نږدې ملګری ماجد او چې د کلیوال او ډیر غریب وو.
هغه اول پټرول خرڅول، بیا کلندر سو. د ویل چې په پولیسو کې نوکری راته ترلاسه شوې ده، نو اوس د کور مالی حالت شسوی دی، بس اوس به د کوم او د ملک خدمت کولای، خو لبد مرغه دا پیښه وسوه.
تر برید وړاندې ناصر له خپلو ملګرو اشتیاق ماجد او شهاب سره یو ځای چای کولی. ماجد د ناصر ټلیفون ور واخیست او ویل، ناصره دا خو ته واټساپ هم لري، او ځان یې د هغه د اړیکو په لیست کې شامل کړ. نن هم د ماجد نمبر د ناصر د ټلیفون په لیست کې شته، خو هغه په خپله د ژوندیو له لیسټه ووت.
او سم لسنی مې بجې سوي دی ګلای از به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جمعیت علما اسلام فیډل مشر پرون یوې قبایلی جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلی سیمو آئینی حیثیت لپاره له قبایلو نه سمې پوښتنې وشي. پر ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلی مشرانو جرګې وروسته نوموړي مشال لړۍ ته ویل چې د دسمبر په 13مه یې په پېښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لویه جرګه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون اسلام آباد های کورټ کې یو حلفنامه جمع کړې چې د نومبر په 2 منیټه به په پاریډ اګراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نوړاندې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد د بندولو خبره کړې وه، خو اسلام آباد های کورټ ویلی وو چې د خار تړل د ولس له بنیادی حقوقو سرغړونه ده او باید د احتجاج لپاره بیل یا خاص ځای ورکړل شي. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژل دي. پاکستانی چارواکو ویل د یوې ځوان انجنې په ګډون درې ولسی وګړي هغه وخت وژل شو چې هندو فوجیانو د کنټرول پر کرخه کلو باندې ډزې وکړي. بلخوا هندي چارواکي هم د غشان تورونه پوري کوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ننګار کې چارواکي وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ په مرکې خیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیل کلینټن هغه نوي رابرسېره شوي ایمیلونو بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي.
د خبرونو لنډیزمو له ګل ایاز خبرې دی. یو سم درته دوه ونیڅ پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري لرو. روشانه مستقبل به اول واوري او بیا به ورپسې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشينونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یو ګڼ شمیر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې ځوان کول تر ډیره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات ترکو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډیر زیات آمدن حاصلولی شي. د پیښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي،
دا ما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ ګرالم سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک دی چې هر یو فیلډ کې څه څه پرابلم دی زه دا نه ویني. خو موبایل فیلډ د دې چې د سبا په ټول دنیا کې د دې ضرورت دی. زموږ د کار د فیلډ کې دا و چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے دس وجوہاتی ہیڈ ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاسٹ میں پروزی اسکرین مارچ کی زمین داخل دی ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی سونا میں شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کیجی لگے ابھی چیف پارٹ سر ارے بنی میں ہر کار کیجی سر.
د هارډویر کار په سمره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې سمره تعلیم په کار دی. خالد خان وای
سر دې دې لپاره میکسیمم ټایم په کار دی درې میاشتې تاسو لپاره اور تعلیم کم سے کم سے تا سو میٹرک کوئی کی کم از کم سے تا سو سنہ سو خو ویلی شی کی آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یا دے کی نور سے کم دے تے سیزن دی سافٹویئر سیکشن تراشی انٹرنیٹ سیکشن تراشی تے کم از کم آخو تا سو کو دے شی کنا
پڑھاول شي تاسو نو دې لپاره کم سے کم دې میټرک خو خامخا پکار دي او زه کول لپاره دې زیات نه زیات درې میاشتې خو هم تاسو شو کوی دې کار سره الله
نو موله وای چې یو تن دا هنر زده کړی نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لګو پیسو خپل روزګار شروع کولې شي
ګورې چې تاسو یو پر کاري زکۍ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک تاسو ته خپل ګر خپل به تاسو راځي غاټ خپل راځي چې دا ډېر خپل کاري ګر به خپل کار کولواله دي چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه بتاو سه لاندې ورڅې دی چې ګونه په دې واسه چې نن تاسو نه 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 روږي الکترونیک دتی فیل دی چې دا خپل دوه فیل نه دی تاسو دا ورته ډیر زیات پروفیت کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ور کول دي شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دی ګورې نن سبا هر څا سره موبایل دی کو هغه تان دیوال دی چې سایکل وال دی چې څوک نه غی سره موبایل او به خامخا خراب دی دا الکترونیک شی دی چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې الله ولا ډیر ثواب کوي
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي
ګوره چې تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کم دی او تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کډلس دور شو آینه باندې بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګوره چې دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه ته کو نو فایلونه غوښتل کوي
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې نو موړې د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زماجی بی کام ایجوکیشن دی او بس چیزی نو دیلی لاؤز ما و سرا تقریبا 94 دی کمپیوٹر فیلڈ کی ما دی گرافک ڈیزائنر ما کار کولو نو 2005 کی بیا ما بس آگا کار وائنڈ اپ کو او دی موبایل سافٹویر انلاکنگ او دی فیلڈ تا دیر آگا کور و وسائل و مسائل دی سیو چیز کور کے بس بیسی اکسلی یواد ایمان زما ضرورات دی سو چی زما تعلیم کنٹینیو نو چیز داتلے زما دا برکارڈی جا ضروری ہونو بس جاما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لوجی بی کام پر ایجوکیشن نو کو آئینا پس بیا بس ایجوکیشن پر ڈیونو کو بس کار تمہیں بیا کار ہوئے لو
دا چه دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ما هیلپ هم انټرنیټ نه غوښته دي لکه انټرنیټ کوم بس استاد دې فیلډ کې ما ټول زده کړه دا انټرنیټ نه کړی چې دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړي هغه انجنیر دې باقی دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه میا چې کوم پروسیجر دي هغه می سټڈی کو او بیا هغه اکوپمنٹ نه ما کاروا وسته نو زه خو مې نه مخه ښه کار خلم ته لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم ما فیملی می ځانم پکې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې وزن دې
نو موړې وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوې ده او زکه د سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دي
نو دا د سره بیسیکلی دا کار دی چې نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل د دې شی دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګري و نن سبا د موبایل مطلب هر کې ضرورت دی ډیفینټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دومره نشته یو موبایل والی جاویدا کوشش دې هم دا موبایل دې سره کال استعمال کو لگا دلته هو یورپ شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شول او انشورنس کلیم ته بل بدرګي یا هغه لگا بل والا دلته هم وکي غلط وسلو شپږ نه چې په مشکله پیسې دې نه یو موبایل ځان لوالي یو کاري کې دا سبا خو نه چې ماغه باندې هغه پیر باندې هغه وو چې هغه دا بر پیر کوم زموږ کار روان نه دی وځنه د نن کار دې کې خبره
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټ ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری دی
سافٹ ویئر کار سے جدید ایجوکیشن ڈیر مطلب مین رول لے گا نا اگر جدھر ٹول مطلب پختوں کے یا اردو کے خدا ڈیوائسز دی جو ٹول انگلش کی جوڑ دی باہر نہ یورپ نہ انجینئر یورپ ہانگ کانگ چائنیز ابھی جوڑی دی نو پر سافٹ ویئر کار کے موسٹلی ایجوکیشن ڈیر امپورٹنٹ ہے جس سمرا خی ایجوکیشن ہی دومرا ساسو کار بخی اور سرا سافٹ ویئر نہ بہترین کار اور تبدیل نہیں تھا اور ہارڈ ویئر موسٹلی آئی چاہیے تعلیم کی چونکہ کاویا ہیڈن نو بدل لفظ کار دے ذہن کار دے سر کو کار دے اور دوڑا جب
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزدا کړي نو په بهر هوادونو کې هم په کار راوستلی شي
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د موبایل ټلیفون مرمت کار او روزګار په اړه معلومات ترکو. که چالک تعلیم کړی وي او کډیر په دې برخه کې ځان ته د خپلې تعلیمي کچې مطابق کار او روزګار پیدا کولای شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مو خبرې کړې چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي، د لپاره بیا د موبایل سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي، آی سی لگی، مائک لگی، سپیکر لگی، داسے داج دا یو بیل فیلڈ دے دیکھن کسان ناس دے ډیر معمولی انویسٹمنٹ دے باندې کیږي او هغه کې ډیر خسکوپ دے سامان نه روډی چاینا نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل لے هغه اصل کې ټچ هم دی سره دے یو بیل سسٹم دے صرف پر پارٹ خرڅی دا موبایلو یا دے کی بل دن نه دے موبایل دا بڑا شو شاشي د دې دا بڑا باڈی شو دا دې دا پاوچ ملاوی کینن سبا قسم قسم نو سیزن راځي هغه دا پر اپیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی 3000 شپږ زره لس زره روپۍ باندې کینو هغه دې کې خپل بزنس کې بیا په دې سافټویر کې د نه یو فیل دې رینګټون ورته رینګټون دې موبایل کې رینګټون شو ګیمز شو اپلیکیشن شو نو دا یو بل کسان ناست دی هغه په سافټویر سره ټچ دی ریپیرینګ سایډ باندې نه دی هغه دا سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم هو ډېر ښه شی دی، یو سړی بیا خو نه انکار نشته، خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دا دی چې هغه پرایمري میډل وي که نه نو هغه دی کې ډېر ښه کسان مولی دی چې بغیر تعلیمه دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرنګ کولی شي ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکیم ریپیرنګ ته هغه د ګاډو ورکشاپ دي او هغه د مثال خبره د هر قسم ورکشاپ دي الکتریکل شیزونه دي الکتریکل اپلاینسز چې دي هغه عام خلک ناست دي. دغسې موبایل لپاره موبایل کې خلک د شمار دي او څوک ورځي دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نشي کولی هغې لپاره لږ سکلس پکار دي. باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم ته
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10,000 روپۍ پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغه کې پیسې سیمتونه چې کوم دي د موبایل کولاول یو پیچکس سیټ سه هم موږ ته پیچکس چې وایو او یو هیسټیشن لګي زما په خیال 5,000-10,000 روپۍ پورې لکه دا سٹارټ خبره کوم. باقي خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه اند نشته یو سړی بیا کوي هغه لاسونه کوته مسولې خپل سامان وروړي جدید ماشينونه وروړي باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات پاکستانو دا 1,000-1,200 روپۍ پورې ملاويږي یا سه باکسز ملاويږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ دغه قیمتي نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز راغو مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون د کاروبار نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي په نړیواله کچا اقتصاد کمزور شوی چې لوجی په پاکستان کې هم په کاروبارونو اثر غورځېدلی دی. په دې حالاتو کې واړه واړه کاروبارونه او هغه سره تړلي خلک تر ډیره حده دغه اقتصادي اغیز نه بچ پاتې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 دا شمیره یو وار بیا تاسو ته تکراروم صفر صفر سلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګنې په ارزښت یو ریپورت لرو. بیا به په پښتو فولکلوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انځوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو په پښتني کلتور کې خېګنه داسې ورزښت دی چې سوګي هم لچا سره وکړي د ژوند تر پایه یې پت پالي تر دې چې راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. سره لدی چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنگونو له امله ګڼ شمیر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو خېګنه داسې یو ارزښت ګڼل کیږي تر ابده یاد ساتل کیږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د خېګنې ارزښت هم نه پالل کیږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک له چا سره خېګنه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي چې خېګنه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه پورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په خېګړو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، وایي د نیکۍ بدله نیکی ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري، که ښه دې وکړه ښه بدله ورسیږي او که بد دې وکړه نو بس پتا ته رسیږي. نو زمونږ په پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه رو او دا فکر ډیر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډیر پرمختللی دی او نورې ټولنې هم باید د دین یو درس واخلي.
لیکوال او کره کتونکی سید امر الله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک د چا سره ښېګڼه وکړي نو دا معنی لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د خېګڼې د مسلې سره مخ کیږي نو هغه ته دوه فلسفې ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې خېګڼه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري، او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده، دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل نه سرچینه اخلي. په دې معنی چې پښتون هر کله یو خېګنه چا سره وکړي پلانی د پلانی سره نیکی وکړه وای د پښتو کار وکړه د یو چا سره ظلم کیږي د یو گاونډي سره مگر بل سړی پښتون دی څنګه کې هغه راځي او پکړه کړی سړی نه دفاع کوي ودرېږي د سره خېګنه کوي دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسئولیت هم ګڼي یعنی دغه خېګنه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي د په حقیقت کې خپل پښتني جوهر ګڼي هغه پښتو یې ګڼي
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي خېګنه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي
موږ د خپل دیني احکام او بل دغه زموږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپلو دوستانو خپلو خپلوانو سره خپلو ښاریانو سره د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼه وکړو دوستي وکړو مرسته وکړو لاسنیوی وکړو په سخته کې واپس تنګ سکي د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو یو د انسان د شخصیت د تبارز دغه د غفتلکیا دغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو چې دا یو ښه شخص دی دا د ښېګڼې والا سړی دی دا خلکو ته په تنګ سکي ودریږي دی په خدای خلکو ته لاس ورکوي په شریکي کې ورته ودریږي په مړي ژوند کې ځان شریکي د خیر او غم له سره خلکو زار خبري دا خپل ټولنه کې د انسان د شخصیت لوړتیا بیس کوي
ټولن پوهان په دې باور دي چې په ټولنه کې د خېګنې ارزښت او پالل شي د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي د بدبختۍ او نفرتونو ټغر به ټول شي او خلک به د خپل روایتو پر رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داوود وپه نډیر سره اوریدلی وی دا چې لوکومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو ماسلین د فولکلوري ادب غنی کولو ته وهڅول شي د مرکی په ورستۍ برخه کې به یې ترې واورو
استاد تاسو د نظر په داسې یو متودولوژي باندې کار کول په کار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونی په لارو ګدرو باندې وو په هبي
ولنه داسې میتودولوژي خو ډیره ضرور ده او دا د پونتونونو استادان کولای شي چې هغه مزامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پونتونونو کې تدریسیږي هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښیي مګر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي دا د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښتمن شی ښکاري اوله درجه دوی ته د ژوند تامینول اقتصاد او د پرمختګ او ترقۍ کارونه دي له بده مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وی نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال یو فولکلورست یو کتاب د میتودولوژۍ په اړه باندې ولیکي هم یا یوه څېړنه وکړي نو هغه سي درناوی نه پر ځای کیږي چې باید وي ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمیدو دی او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی دا نو موږ یو وروسته پاتې ټولنه یو په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړوي ته اړ هم یو مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي او هغه سي نه پالل کیږي لکه چې باید وي نو خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي
استاد په دې وروستیو کې تاسې په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملا د پښتو ادبیاتو په هنځو کې تدریسي کې نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې څه فکر کوي چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور ټولونې ته یې پام واړوي
ما خو په همدې بنیاد باندې یو هڅه کړې ده چې منظم تدریسي کتاب په فولکلور کې نه و او دا هڅه مې کړې ده که څه هم نیمګړی به وي او پوره به نه وي مګر زه چې څومره فکر کوم په سرکاري سطحه باید زمونږ فولکلور ټولونې ته پام ډېر شي او په پونتونی سطحو چاغم په یعنی حال کې سرکاري کار دی، ځکه چې افغانستان کې پونتونونه دولتي دي زیاتره، او یا که شخصي هم دي، هغې کې بیا ادبیات څنګه نه دي فعالي. نو په هره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فوکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډېر شي، ارزښتونه باید لوړ شي. که داسې ونه شي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغیز مخ په پراخېدو دی او د پښتني فرهنګ اغیز مخ په کمېدو دی. نو تر څو پورې چې عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونه شي، دغه سیمه ایزې وړې هڅونې به عمره اغیز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، ځوان کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیرې سه شنبې په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د اکاسۍ د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړی و چې په ګڼ شمیر کې مینوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبیداتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې د دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
دې هدف ته اوس موږ لیوې خو د عکاسۍ هنر ته کار وکړو، د عکاسۍ هنر تقویه کړو، هغه عکاسان ملګري سره مختلف اجنسو سره کار کړو، هغوی تشویق کړو. له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو تور پیژندل، هغه خلکو تور یادول، او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه راړول و دي چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودي چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز موخې موږ ته درلودي. د هیواد وتلي یو نامتو اکاس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزني فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي عبادات وضعیت په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زموږ یوه بله موخه دا وه چې زموږ د تاریخي عبادتو په رغونه او پالنه کې زمونږ سره باید تجاران، قومي مشران او دغه نوس نور ځوانان دا خلک همکاري وکړي، تر څو موږ وکولای شو د غزنی دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي عبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د عکاسۍ د هنر له دغه نندارتون څخه په لسګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
داس تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلي و خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلي، په داس سترګ نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ د هغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته یې وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي ووایي هیله یې لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی، هغه بېله مسله انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هیڅ کار نه و شوی. په غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي، خو په تصویر کې ډېر څه کم مسایل راغلي دي. یو غټه موخه همدا وه چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپېژنو. بله موخه دا وه چې دغه هنر چې دا کاسه هنر دی، د دې د لارې د هغې سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.